پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ به وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د سند صوبې د ترګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوالې نیولې دي چې په کراچۍ کې بیا دینی عالمان پنه شکول. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د بنو پولیسو د دوی 12 کسان نیولې دي. او امریکا وایي ایران پلو وسلوالو د عراق په لویدیز کې پر یو هوایی اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبې د ترګری ضد پولیس وایي هغه مهم وسلوالې نیولې دي چې په کراچۍ کې یې بیا دینی عالمان په نشه کول. د ترګری ضد پولیسو د جنوري پر 6 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوال له ایران تربیت ترلاسه کړی وو. په کراچۍ کې د ترګری ضد پولیسو مشر خورم وارث نن مشال رډیو ته وویل چې له نیول سوي وسلواله پلټنې روانې دي.
سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی سید محمد مہدی پاکستانی وکڑے دے خود تربیت ہی دا گاونڈی حیوات سے خاطر لا سکڑے دے زینبون بریگیڈ ڈلے سر تعلق لری پا کراچی کی مفتی تقی عثمانی پا گڑون دا نور و ڈیر و پریدونو کی ککڑ دے ان موڑے دا کراچی خار سلجر بازار سمی سخا پا عملیاتو کی نیولے شوے دے
پکڑا ہے.
زینبون بریگیڈ نومي ډلې او ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پر مشهور دینی عالم مفتی تقی عثماني د 2019 کال د مارچ پر 28 په کراچۍ کې برید شوی و. دی خوندي پاتې شوی و خو دوه ساتونکي وژل شوی و. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د بنو پولیسو د دوی 12 کسان نیولې دي. د دې غورزنګ یو مخکښ هني پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپلو خوشي سویو ملګرو زقیم وزیر او ادرامان د خوشي کېدو خوشالي لمنځله چې پولیسو پرې کاروایی وکړه. هني پښتین وویل چې په نیول سویو کې د پښتونخوا ملي او میګوند د خیبر پښتونخوا مخکښ او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی میر کلام وزیر هم شامل دي. پولیسو تر اوسه د دې کسانو د نیولو په د پاکستان او افغانستان د شریکی سوداګری خونی یا چمبر اف کامرس مشران وایي د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د خرابو سیاستونو زور تر تجارتي لارو نه باسي او نه دي بندوي. د دې خونی یو مشر شاهد حسین د جنوري پر 6 مشال رډي ته ویل چې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزی شرط سیاسي فیصله ده. د هغه په وینا سوداګر د ویزی شرط ختمول یا اسانول غواړي. د دې مسلې د حل لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې کړې دي خو په اسلام آباد کې نگران حکومت وایي د ویزی او پاسپورت شرط نه ختموي. امریکا وایي ایران په لوه وسلوالو د عراق په لویدیز کې پر یو هوایی اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. د امریکا پاوز ویلي چې وسلوالو د جنوري پر 6 ماښام مهال د یو شمیر بلستیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایی مرکز برید کړی دی. د امریکا پوز زیاته کړې چې په دې برید کې یو عراقي کارکونکی او یو شمیر امریکایي کارمندان ټپي شوی دی. د عراق په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر میشتي. په دې وروستیو اونیو کې ایران پلو وسلوالو په غزه کې د اسرایلی پوز د عملیاتو په غبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه زیات کړي دي. د ملګر ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش دا غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د مسلې حل په دې کې دي چې دواړه بیل بیل ریاستونه وي. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې د جنوري پر 6 د یوګانډا هیواد په کمپالا ښار کې کړې دي. هغه ویلي د فلسطینی اولس دا حق باید ټول ومني چې هغوی خپل ریاست جوړ کړي. نوموړي زیاته کړې چې فلسطین او اسرائیل د دوو بیلو ریاستونو په توګه له منلو انکار دا شخړه نور هم اوږدوي. د انتونیو ګوتریش په وینا دا شخړه اوس نه یوازې د نړۍ امن او قراری ته په ګواښ بدل شوې ده بلکې په هر ځای کې تقسیم ته وده ورکوي او سخت دریځي ته لمن وهي. خو د اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو د آزاد ریاست په توګه د فلسطین لمنلو انکار کړی دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو د اردن کو اولنۍ رپورټ به راشو. د سن امنیتی ځواکونه داوه کوي چې د وسلوالو دوه مهم مشران نیولې دي. چارواکي وایي په تازه نیول شو کې یو د لشکر زینبون ډلې هغه دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبون په شام او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګیدونکې وسلواله ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. چارواکو دا راز دعوه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم مشر هم نیولی دی. د سند امنیتي ځواکونو د دې گرفتارۍ خبره په داسې حال کې کړې چې د تیرې اونۍ راهیسې د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي. نیاز علي نور معلومات راکوي.
د سند پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګې سی ټی ډي دعوه کړې ده چې په مشهور علم الدین مفتي تقي عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدي په نوم یو تنې د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خپور کړي یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدي د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق د زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدي لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدي په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدي ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدي پاکستانی وکړې دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقي عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي او نوموړې د کراچۍ ښار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړي چې نیولې شوی ملزم نا نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتي تقي عثماني په ګاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندي پاتې شوی وو خو دوه ساعتونو کې وجلې شوې وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه ترغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا تر وستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي. د دې انټینشن هم کېږي تاسو ته ما چې څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دوی نوم راغلی دی نه مخکې هم سی ری ډي د دې کسان هم نیولي اګم رډ بک ته ای کې دوی کسان اچولي دي که نه لال زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم بره کې دا خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کم بشار الاسد کم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په زینبون بریګیډ په نوم باندې به لیګل. پولیس دا وایي چې کم خلک واپس رالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه وارانه کاروانو کې ملوث وو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ټی ډي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي؟
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې پکار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرې دو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
د کراچۍ پولیسو سی ټی ډي دا دوا په داسې حال کې کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې رستو له هغې خرابې شوې چې ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 18 خبر ورکړ چې د ایران نیم فوجي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې دوه مرکزونه په هدف کړي وو. د دې یو ورځ وروستو په جواب کې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سرحدي صوبه کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو داوه کړې وه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عملیاتو کې ترهګر وجلی دي. خو وروستو له دې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې وکړې او ویلي چې پاکستان او ایران خپل ترمنځ اړیکې ښه کوي. بلخوا د جنوري په 6مه د سند رینچرو داوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله مهم غړی عبدالغفار عرف امجد د کراچی خار اتحاد ټاون سیمې څخه نیولې دي. رینجر په بیان کې داوا کړی دا چې نیولې شوې تورن د تحریک طالبان پاکستان د کمانډر محمد علي عرف مفتي خالد نږدې ملګری دي او د نیولې شوې عبدالغفار عرف امجد څخه باروتی مواد هم ترلاسه کړی دي. سن رینجرو په خپل بیان کې ویلي چې تورن تن د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې لخپلو ملګرو محمد علي عرف مفتي خالد او د داوود عرف ولید سره په کراچی خار عبدالله شاه غازی په مزار د برید کولو پلان لرلو او یاد برید پولیسو ناکام کړی وو او په یاد برید کې دوه پولیس اسکر وجلې شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچی کې رینجر ځواکونو نیولې دي. له دې وړاندې هم د کراچی پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي دي. د غورځنګ مشرانو مشال لوی ته ویلي چې پرون که څه هم د دوی مخکښ غړي زکیم وزیر او عید رحمان د بنو له زندانه خوشي شول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول شوو کې د صوبایي سملای مخکنی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مرستیال خو د پی ټی ایم خواخوږی دی. د بنو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د جنوري په 6مه د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولې دي. د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ انیف پښتین د جنوري په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل کولو کاروایی وکړه چې دوی د خپلو دوو ملګرو د خوشی کېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوي ملګري عید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر هم شامل دي.
می پولیس رو بند روغای دے بنو پولیس کریک ڈاؤن یو کا کریک ڈاؤن شی میج ډیر ملګری ونی ول د ورزنګ ولا هو تک سنوی دغه سید پښتونخوا می پ چکیم صوبایي صدر د سینیئر نائب صدر د خیبر پښتونخوا او د میج د نارت سابق ایم پی ای هو میر کلام وزیر هو ونی و غسر دوا گن مینون وی اغه هم ونی ول یو د دورورو د ملګری نیولې دي. بیا بعد ایف آئی آر لیټ کټ کړی دی د سره ایف آئی آر خدای شته نه وو.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر ترڅنګ د بشیر حقونو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوې کړې دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بېبنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوي مخکښان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پورې شوی وو چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي. د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیو بڼه وړاندې کوي. یوټیوب.com/مشال ریډیو زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پریږدی او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکی کړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لارې لا هم تړلې دي. تر ټولو مصروفه لار د تورخم غدا چې د جنوري له 14 راهیسې پرې دواړو خواو ته پر تجارتي مالونو بار لسګونه ګاډي ولاړ دي. د پاکستان ویلي هیڅ یو افغان ریور ته پرته له پاسپورټ او ویزې هغه هیواد ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. افغان طالب چارواکو هم د پریکړې ته په غبرګون پاکستاني ریورانو ته اجازه نو ورکوي چې افغانستان ته داخل شي. په داسې کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید له تجارت لرې وساتل شي او ټول لارې زر تر زره باید خلاص شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفري اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دواړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مت کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑا روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑا روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کوو چې دا کومه پالیسی د پاکستان د طرفه ده، د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاڑی پاکستان ته را داخل شوی دی چې کسٹم نه دغه کلیرنس وکړه، دا گاڑی خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي، بس ټیک خو تاسو لا وکړی خامہ خلاو کوی، نو بیا ورته ویزا آسانه کوي او ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیری وی ونه رئیسی د خیبر درې پلار خپل گاڑی سره انتظار وباسي، وای په کار ده په تورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولی کراچی نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولی ایسی کانټینر دی ریفر میان دی په تورخم کې خالي کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې یخنین دا غلو خطرین دی، هر څه دی، نه نو نه روټه میلاویږي، نه اوبه میلاویږي، هیڅ هم نه میلاویږي. موږ خدا غواړو چیرې ډرایور کلینډر دا آزاد شي بغیر پاسپورت او ویزه. فی الحال دستی یو سرم نه پاسپورت تا نه ویزه شته که پاسپورت نه دی ایکسپایر دی، دا خرجت نه راځي نو کیږي او نه جوړیږي.
افغان طالبانو هم دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو نه د پاسپورت او ویزه غوښتنه کړې او دوی ته ویلي چې تر څو یې سفري اسناد نوی برابر کړي نو افغانستان ته تګ راتګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورت او ویزه شرط لازمی ګرځول ښودل شوی، خو بیا دواړو خواو نه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دواړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټری اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سنبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سواره استثنا ورکړې، خو اوس یې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د دې کال په انتخاباتو کې ډېرې سیاستوال د ګوندونو لخوانه بلکې په آزاد حیثیت ولاړ دي. له دوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 کال د مئی له نهمې راهیسې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د انتخاباتو کمیشن یې د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فبروري 8 ته پلان شوي دي. دا چې ولې ډېرې سیاستوال د آزاد امیدوارانو په توګه انتخابات کوي او آیا د حکومت ولای په چارو کې به دا کار اغیز ولري او کنه، د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې اورو.
په ملک کې پاتم پر ورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړي کوم چې د وټ په ذریعہ به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 268 تفوقو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاد توګه برخه اخلي. دغه څنګه د پنجاب صوبي اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6,010 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو، خیبر پختونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,023 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو، او بلوچستان صوبه کې 1,500 لپاره 1,203 او یو کې 1,909 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوري ملک کې په خپلواک توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جیوټي خبریال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا یو حقیقت ته چې د کم آزاد امیدواران چې دی پر الیکشن کې سه اخلي، نو پرې اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټکټونه جمع کړي، خو چونکه هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګول، بیا پغې کې د سپریم کورټ فیصله را لږه راغی، خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړی، نو دا غي نه پس د دغه کسانو د ټکټونو چې کم دي نو دا هم به تور آزاد کاندیډیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوره خبره دا و چې هرې پارټۍ ته خپل سیمبل ملو شوی وي، او په هغه کې څه ټیکنیکل مسلې هم وي، نو په کار دره چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي، خو په دې موقه باندې هغه ته د خپل سیمبل چې کم دی خامخا په کارو. په پوره ملک چې کم آزاد امیدواران دي، نو د دې خطره دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمیانو ته لاړ شي، نو څنګه چې پاکستان کې یو قانون دی بلې پارټۍ ته نشي تللی، نو دا کسان چې کم دي به دغه پابندیانو نه هم آزاد وي. نو ځکه د کرپشن بیا ډېر چانسز وی، د خپل سیاسي هوادارۍ ډېر چانسز وی.
په خپلواک توګه زیاتره سیاستوال د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې ترې روایتي بیټ نه اغسته شوی. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي، دغه به وروسته په حکومت سازۍ کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګه جوړوي؟ په دغه اړه پیښور کې خبریال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او څېړنکار دی وایي،
کومه د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو، نو حکومت جوړولو لپاره د پاټه ضرورت نشته دی. د مثال خبره دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله، نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کېدی شي او دوی ځان له خپل حکومت جوړول شي، د دې کې اس قسمه قدغن نشته دی. بلک دا شپېته کسان وګټي، نو الیکشن اکټ 2017 دا غي مطابق دنه بیٹ نه خولاړه، خو دا الیکشن کمیشن ویب سایت باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسي جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی ګزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوین کولی شي، او پاکستان تحریک انصاف جوین کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله باغ سے نوی
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې په خپلواک توګه برخه اغستې او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړی او د حکومت برخه جوړه شوې او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې په خپلواک توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو دوردونکو د پیښور په باچا خان مرکز کې په سیمینار کې ګډونوالو پوهانو او سیاستوالو ویلی چې خلک باید د خپل وسایلو پر هغوی د واک لرلو له حقه خبر شي. د دوی په خبره د فبروري 8 د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رای ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د صوبې پر وسایلو د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي. شبیر جان د موضوع تفصیل راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړنکارو خبرې وکړې. دوی وایي باید اسمبلیو ته تلونکي امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپل وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي. د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې مقول چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپل وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغیز غورځيږي.
لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوی دی. اوسه پوری نه زمنګ صوبای حکومتونه په دې کې کامیاب شوی دي چې غوی په صحیح انداز کې خپل مقدمات ته لړاو کی او نه چې د وفاق او داوی مختلف ادارو ور اثرات خود دې ته ډیر ښکاروي نه چې په صوبا کې چې سمرم نوې نسل دی ځوانان دي په غوی کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي او وی په خپل پریاستی ادارو باندې برایراس ټکونه کوي په آئینی ادارو باندې په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختمي گی او وی اوس چې د آئین ته خپل منو ته تیار دی. هغه وی چې کله وفاق آئین نه منی صبح آئین نه منی نو آئین صرف زما لپاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي.
عادل خټک چې د اٹک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی و چې د پاکستان د 1903 آئین یو سل یو شپیتمه ماده یو سل 50 ماده او دغه ډول نور شیخونه دا سری چې د هر یوې صوبې په خپل وسایلو د حق خبره پډاګه کوي.
آئل باندې موږ دا کرګی چې موږ تاګه باندې رویلټی ملاویږي هغه پورا نه ملاویږي. ګیس خاص کر مزاګه مساله ده چې موږ سره د پاس 7.5 میلیون کیوبیک فیٹ گیس پر ڈے مختلفانہ پیدا کی گی اور دل تک ضبط صرف یو سل شفاق اتیا دے ملین کیوبیک فیٹ یعنی دا نو ٹول نور دے انہوں تزی اگر باوجود ہم دلتا لوڈ شیڈنگ دے دلتا انڈسٹری تا گیس نہ ملاوی گی جبکہ آئین دا حق را کئی چھ گیس باندے اول دی صوبے حق دے دا غصے دی بجلی ماں ملا چھتا ہائیڈرو الیکٹریسٹی اگر باندے سم نیٹ پروفٹ دے لو آغام نہ ملاوی گی دوش پیت بلی نہ اسم قرضدار پاتے دے سینٹر صرف پدے نہ کی گی جمعہ چھ خپل خواہ خپل اختیار ترسو چھ مو صحیح معلومات نہیں حق دے اور اب ملاوی گی یا نہ ملاوی گی.
وکیل اکبر ہوتی دا ابو پویش اور دا ابو نے بجلی پیدا کی دو پہ موضوع یو سیڑھا شریک اکڑا چپکی ویلی شو چیش پیت فیصد ازما کا دا خیبر پختونخوا پشتا ابو کے ابو تو اڑتیا لری اور دا ڈول پاربن روپے اور سم دا صوبے وفاق باندھے پوری دی. نموڑے وائی چې دا پاکستان دا ٹول ابو خوشا 15% برخا دا خیبر پختونخوا نے پورا کی گی. دے دا گنڈے دا موضوع اڑا دا عوامی نیشنل گن دا زنانا مخصوص سوکیلا پارا نمول شوی سنا گلزار ددی دا مقصد په حق لوول
روان الیکشن دی نمو دا خلکو ته خپل ځوانانو ته موږ دا یو پیغام ورکول غوښتل چې غی ته پته ولګي هغه وسایل به موږ حاصل اوسي کم زمون نمائندگان دی اغیر سلیکټ شي دا خلک چې کم دی عوام چې کم دی پاغي او اعتبار کی اوټ ورکی او چې دا خلک بیا اسمبلی ته لاړ شي نو دا بیا زمون هغه شان نمائندګي او نکړي شي نو پکار دوی ته دا چې دی بیا اسمبلی ته لاړ شي نو زمون د پښتنو आवाज اوچت کی زمون د هغه وسایلو خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو لا ورکړي.
دا پامړ دا عوامي نېشنل ګوند هر کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې با باچا خان یادیږي د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین مانځي. د باچا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولی خان 13 تلین او مانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
اوردونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ورځې دنیو بجې کې دونکو دي د نن ورځې د لن خبرونه چې زمونږ د خبرونو مهمه غدي درته بوارو ما د سینسو به د ترګرازت پولیس ویلي هغه مهم مسلوال یې نیولې چې په کراچۍ کې به دنیا علمان په نخ کول ترګرازت پولیسو پرون په خبر پانه کې ویل چې د وسلوال ایران څخه تربیت ترلاسه کړو او تعلق یې د زینبون په نوم د یوې وسلوالې ډلې سره دی دی ډلې او یا هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د بنو پولیسو د دوی 12 کسان نیولي دي د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین نن مشال ډوته ویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپل خوشو ملګرو زکیم وزیر او عید رحمان د خوشي کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پرې کاروایی وکړه پولیسو تر اوسه د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي د پاکستان او افغانستان د شریکي سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشران وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو د خرابو سیاستونو زور د سیمې له تجارت نه وباسي او لارې نه بندوي د دې خونې یو مشر شاهد حسین پرون مشال ډوته ویل د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې شرط سیاسي فیصله ده د جنوري له 14 راهیسې پر تورخم افغانستان د تللو نورو لارو تجارت بند شوی دی ځکه چې ډیری سوداګر پاسپورټ او ویزې نه لري امریکا وایي ایران پلوه وسلوالو د عراق په لویدیځ کې پر یو هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي د پوځ زیاته کړې په دې برید کې یو عراقي کارکوونکی یو شمېر امریکایي کارمندان ټپي شوي دي د عراق په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر میشتي او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انتونیو ګوتیرش غوښتنه بیا تکرار کړې چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د مسلې حل په دې کې د دواړه بیل بیل ریاستونه وي ګوتیرش دا څرګندونې پرون د یوګانډا په کمپالا ښار کې کړې دي خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آزاد ریاست په توګه د فلسطین له منلو انکار کړی دی اوس په اوریدونکو دته اونیس پروگرام تان دی ہلے اڑان دی کو دا پروگرام دا نننے پروگرام تا سو تکراری تو گا واو رہی او پکے با دا آدم تشدد دا فلسفے دا بانی باچا خان پا خدائی خدمتگار تحریک کے دا خزو پر رول معلومات تر لا سکی دا پروگرام فرخندے اسد جوڑ کرے دے
تان دی ہلے تان دی ہلے د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه دا تان دی هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم اوریدونکو د نن په پروگرام کې د عدم تشدد تحریک بانی باچا خان بابا په خدایي خدمتگار تحریک کې د ښځو پر رول تاسو ته معلومات درکو اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان او د عبدالولي خان د اونیل مانزلو پیل د جنوري پر شلمه پېښور باچا خان مرکز کې وشو چې تر 29 جنوري پورې به دوام ولري دا د باچا خان بابا 15 اتلین دی په دې مناسبت عوامي نېشنل ګوند مشرانو په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پروګرامونه اپیل کړی دي ما په دې اړه د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د مشر لیکوال او سیرنکار ډاکټر سہیل خان سره د جنوري په 23 خبرې کړې او په سر کې متری پختلی چې دوی د باچا خان او ولی خان د اونیل مانزلو په تړاو کوم پروګرامونه ترسره کړی دي
پدې کې نن چې دین د باچا خان چې کوم اسلامیک ریسرچ فاونډیشن دی هغه زلاندې د دینی د باچا خان مذهب د دین د اسلام د پاره د خدماتو سیمینار دی پرون د باچا خان سکول او د باچا خان کمپلیکس 400 افتتاح 400 کې دا غینه مخ د پښتون ژوند فدرېشن د زلمو سیمینار مو مشاهره مو بیا د غینه مخ کې سیټي میټروپولټن یعنی د پېښور ښار چې کوم کارتنان دي زلمی دي د اغي پروګرامو نن چې دی دا پروګرامو شي سبا دا پروګرام دی چې مونږه هغه خدای خدمتگار چې اغي د کال 1928 نه و سلوختم پورې د بادشاہ خان سره خدمت کړو، جیلونه تیر کړو، قیدونه تیر کړو، نو د اغي لبا ایوارډونه ورکولې د ایوارډونو سرمنی ده. بل پکې دا کار دی چې بادشاہ خان باندې چا پی ایچ ڈی کړی کوم سوار لس یا دیار لس کسانو اغي لا ایوارډونه ورکوي. او بیا د اغي نه پس پاتې شتم او نه شتم تاریخ باندې جنا کنونشن سنټر اسلام آباد کې دا چې دینو په اتیشتم سیمینار دی، اغي کې مختلف پینل دي، اغي ور بادشاہ خان بیلابیلو فکری اړخونو باندې بحثونه کوي. او هغه ته وزیر اعظم بلاول بھٹو، حامد میر، دا پاکستان نوموړي سونه چې سیاستدانان دي او صحافیان دي، دا ټول برازي دغه نهشتم تاریخ باندې به دا پروګرامونه ختمیږي.
ها ها. او ډاکټر سهیل صاحب، تاسو چې دا اوس پورې څومره پروګرامونه کوي، کنه دې کې د ښځو پارټیسیپیشن یا د هغوی برخه څومره ده؟
داسې ده چې عوامي نېشنل ګوند یا بادشاہ خان ٹرسٹ واحد داسې یو اداره ده چې په دې کې د ښځو بېله برخه نشته. یعنی مطلب دا دی چې دا زنانه دلته مین سټریم شوي دي. زمونږ هر فنکشن کې، هر ځای کې د زنانو شمولیت وو. نن هم داریزم د حال کې ناستې مو مخې ته ټول سیټونه چې دي هغې کې زنانه ناستې دي او شاته سړي ناستې. نو هر پروگرام کې زنانه راغلي دي، زنانو برخه اخیستې ده. څنګه چې بادشاہ خان زنانه مین سټریم کړی وي او زنانو ته ډېر اهمیت ورکړو، د هغې آواز یې په خپل آواز کې شامل کړو، بالخصوص د اجرې او د کور په منځ کې چې کومه فاصله وه، د خدای خدمتګارۍ د لارې، د پښتونولۍ د لارې، هغه ډېره ماډیفای کړې وه. نو هغه اوس هم روان دی، اوس هم چې دی نو دلته ځان لوي نشته. هغه جنکۍ، هغه ځوانانې، هغه پیغلې، هغه کارکونې چې هغوی اغلې چې هغوی کار کول غواړي، هغه د دې برخه ده. او اوس هم په دې کې ښه اکټیو پارټیسپیشن جینکو زنانو کړی.
او ډاکټر سهیل صاحب، تاسو وی چې تاسو بل ورځ لا یو پروګرام داسې کوي کنه چې لکه بادشاہ خان بابا سره کوم کسانو ملګرتیا کړې وه په دې د 1928 نه تر 1930 پورې، په دغه دوران کې کومه د ښځو شمولیت یا د ښځو کردار څومره و؟ لکه
ایوارډونو والا چې دی نو هغې کې دا مونږ پروس کال دا سلسله شروع کړې وه. نو پروس کال مونږ ډېر شي ایوارډونه ورکړو چې په هغې کې دوه ایوارډونه د زنانو مو، یعنی د سید بشرا بیګم چې هغه د لوړې درجې ادیب او خدای خدمتګاره وه، او دویم الف جام خټکه چې د لوړې درجې ادیب او ماهر تعلیم او د ازادۍ مبارزه وه. دا دوه ایوارډونه هغه دغه کې مو دیز له هم د زنانو ایوارډونه شته، خصوصا د دې کتوزو د چارسدی د سیمې یو ګران آبې وه. هغه ګران آبې چې دنو هغې به د دې مکلیکا بنرجي په دې کتاب باندې په ټایټل تصویر هم شته، هغې به د صفایه مهم کې چې دی نو دا ټولو کلو زنانه ځان سره کړې، او صفایه مهم کې به د حجرو دغه جوماتونو برخه اخیسته. نو دې ځله د ګران آبې په نوم ایوارډ ورکړل کېږي، د هغې نصیری ابر ازي هغه به ایوارډ اخلي. نو ما تاسو ته څنګه وویل، زنانه چې دي نو دې انټیګرل پارټ دی، دا د دې
او یو تاسو په کوم ډاکټر صاحب هغه وخت مونږ ګورو د بادشاہ خان بابا د ورته چې کلاغي د خدای خدمتګاری د تحریک او د پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کول لپاره چې کلی په کلی او کور په کور ګرځیدل. په خپل کتاب کې د ډیرو زینو ذکر هم کړی دی، د ثوابي ذکر یې پکې کړی چې ګینه خزه په بلو باندې ناشته وي، د دوی ناګانې به اوریدلې. د خزو کردار په هغه وخت کې سمره وو، لکه خزي هغه سمره حسولې و چې دوی هم راوزی.
داسې وخت چې په هغه وخت کې هم بادشاہ خان دومره کار کړو چې دا پښتون رساله چې کله اتیشتم کې وتې د هر کور ته تله، او په کور کې به یو زنانه دي نورو زنانو ته ټولو ته د هغې مضافین ویل. نو دومره بې تابع سره بیا د دې انتظار کوو چې باقاعده خطونه به لېږل، مدیر په نوم، د بادشاہ خان په نوم، د ایډیټر په نوم، چې به تاسو پدې کې مونږ پدې موضوع پہ کې، پدې موضوع پہ کې، خصوصا د سورۃ النساء او د وراثت متعلق چې کوم دینو مسالې په خطونو کې راغلي دي، او هغه بیا په بادشاہ خان یو مضمون لیکل لري چې چونکې دا په قران شریف کې څلورم نمبر سورۃ یا پنځم، او د خلکو ته اوخا یې، د زنانو ته اوخا یې چې په دوی د خپل حق نه خبر شي، تر څو چې دوی د دې حق نه خبر شي ویني نو تاسو ترقی نشه کړی. نو دا باغی پوی، او بیا هغه زنانه چې چا به خطونه لیکل، بیا هغې په خپله لیکوالانې شوې. لکه مخکې به یو خور په نوم خط راغې، د رزړو یو خور په نوم راغې، د دینا یو خور په نوم راغې، او بیا هغه چې نو نورجهان بیګم یو دوه کاله بیا نورجهان بیګم په نوم لیکل کول، سین بیبی چې دی به په خپله لیکل چرالی گل نو رسین بیبی پنوم را لیکل خو چ بیا کلا باچا خان کلا ور کرن بیس سیدا بش بیگم پنوم را لیکل نو دغه زنانه خو هغه وخت کی تاسو تو ګورئ چې الف جان خټه کچدا نو هغه صرف دی پختون رساله مبارزه کړی دا شاعر کړی دا ماهر تعلیم کړی دا نن زه خپل په د علماء په کردار باندې کوم چې وی علماء د خدای خدمتګارانه علما دونه متاثر شوی دي چې بلا علما چې هغه شاعران چې وی دي هغه ملي شاعري شروع کړل هغه خامي شاعري شروع کړل نن له ما په دې باندې مقاله ده نو د دې هر رخته د دې تحریک اثرات
تاسو د خپل مقاله ذکر وکړ نو خو به تاسو نن وړاندې کوي خو زه تاسو نه یو تپوس کوم لکه د علماو کردار زموږ په ټولنه کې ډیر زیات دی کومه په هر حواله سره ګورو لکه افغانستان ته کومه اوس ګورو د خزو تعلیم یو لویه مسله ده دلته کې تاسو څنګه غړي چې علما چې دی په سیاسي شعور پیدا کولو کې یاد تاسو په خپل اختیارات او په ریسورسز په خپل مسلو په دې هر څه پوه شي په دې کې د علماو کردار څومره مهم دی
ډیر تصویرونه دي او بیا زه تاسو ته دا وایم چې د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل علما چې دی او د مدرسې چې دی د هغه در علومونه چې دی نن هم په هغه کې دا تبلیغ کیږي چې تاسو د خپل تعلیم شته کې او تاسو د دې تبلیغ وکې او هغه خلکو هغه د کوم پاسیو خلک دي در علومونه نو هغه افغانستان ته
دا تاند هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریڈیو ته غږی باچا خان بیا لجیل راغه زما لاله لپی خبره ناراسینا اوریدونکو تاسو به هم دا ټپا اوریدلی وي دا ټپا د باچا خان بابا پر ژوند او مبارزه د یوې پښتنې مېرمنې لخوا ویل شوې ده چې ممکنه ده د یو داسې تن په انتظار ده چې په جیل کې وو باچا خان بابا په خپل دغه جدوجهد او پښتنو ته د سیاسي شعور بیداری او د عدم تشدد فلسفه خورولو په تړاو جیلونه او قیدوبند هم تیر کړی دی باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجهد کې ځای پر ځای د خزو ذکر کړي هغه د خپل کورنۍ د خزو ذکر هم په خپل کتاب کې کړي او په یو ځای کې وایي چې ل دې ځای دواوې پورې وته د کتوزو خلک مونږ له مخې راغلي وو دا د داودسو مرکز سامو دلته ډیر خلک جمع وو جلسه مو وکړه او خلک مو د خدای خدمتګاری د اغرازو نه خبر کړ شپې لا مټه تلاړو هلته مو هم جلسه وکړه د مټه نه سبا وختي سره د خدای خدمتګارو سیکو ډیرې تلاړو په لار چې بسوک خبرېدل د کلو نبا زمونږ د لیدو لپاره راوتل او په دې جلوس کې به شریک دل چې ډیری ته راورسېدونو زموږ شمیر زرګونو ته رسیدلې وو په ډیری کې چې جلسه وشوه نو د جلسې نه پس موږ د بری دواوي خلک رخصت کړل او موږ شپې لا امبا ډیری ته راغلو د دې ځای خلک په خدای خدمتګارۍ کې سست وو د دې لپاره په جلسه کې ما خزو ته اپیل وکړه ورته مې وویل چې دا ملک څنګه د سړو دی دغه سي د خزو هم دی او که سړی خدای خدمتګارۍ ته تیار نه وي نو تاسو ملا وتړی او تاسو خو هم ما سره وعده کړی وا که د ظلمونه پوره نشوه فخر افغانا جنکی بده کټینا د هغه ټولې جلسې په مخ کې هغه وویل چې موږ ټولې تیار یو او تاسو سره د کام د خدمت وعده کوو پښتنې خزې او د کام خدمت دا د هغه کتاب نوم دی چې سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکلی نوموړي د باچا خان پر خدای خدمتګاری او ژوند او جدوجهد او پر غنی خان او د هغوی پر فلسفه هم کتابونه لیکلي دي په پښتني خزي او د کام خدمت کتاب کې سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکي
د مجیدا بیگم چې د سری ډیره مردان اوسیدونکې دا یو مسوم زمونږ د خصو حالې د 1923 کال د نومبر په غنا کې چاپ شو دا میرمن د خصو په بیوسه رڼا غوښتنی او د سړونه ګلمنده دا چې تاسو بولی مونږ ته سپک ګوره منګم لکه دستاسو د الله تعالی پیدایشتیو بیا د خزنام دا غختنه کوي چې تاسو ته هم سه هنر او فن استکول پکار دی. د ماشومان مثال ورکوي او وای چې وګوره الک رستو خبرې است کوي او جینه مخکي دا ثابتول غواړي چې عقل او پوها خو په خسو کې همشتا خو ولې پکاري نه راولي. نو بیا صرف او صرف خپل نارینه باندې د الزام لګول چې دوی مونږ ایست نه پرېږدي یقینا چې زیاتې دي.
هم په دغه کتاب کې سید وقار علی شاه د 1928 کال په اړه وړاندې لیکي.
د دې مسمون نوره برخه د 1928 کال په دسمبر کې چاپ شوې و چې کچره د دوی نارینه د دې سیس خیال وساتي او دوی ته په خطو گا جدي تعلیم ورکړي نو دا به دوی لام خو او د کورونو لپاره به هم ډیر سودمند وي او په کورونو کې به برکت وو، اولاد به نیک او د خدای د لارې نه به خبر وو. دا خصلی کې چې ای خویندو خپل ځانونه وپیژنې او چاپیرا نظر وکړې چې نور قومونه پسته کې دي او موږ پسته کې یو.
د سید وقار علی شاه نمې د هغوی د کتاب پښتني خزي او د کام خدمت په اړه وپوښتل.
کتاب چې پښتني خزي او کامي خدمت دا هم ټول په دې باندې او هغه لکه د پاچا خان د خدای خدمتګار دی چې کوم آرټیکولیشن ویل کړی دی دی چې کوم د لومبۍ ورځنوالی په لومبۍ پښتون رساله بهترین دی دی پلیټ فارم دی هغه باندې به خبرې کولې په هغه باندې بدلونه لومبۍ پښتون نوالی تر 2044 چاپ شوي دي تر اخري پښتون پورې تاسو ووایي چې څومره د دوی کولې شو لکه مطلب ژبه یې کړې ده او لاسو شپې ورته ویل دي ودای ورته ویل دي چې د دنیا دا نور قومونه چې کوم دي د هغې سره سیالي وکړي او ګپه اوګه شي هلته کې ښځې چې دي او مثال یې ورته د تور پورې خور ورکړه چې هغې انجینران هم دي هغې ډاکتران هم دي هغې پروفیسران هم دي او هغې په کارخانو کې فابریکو کې هم کارونه کوي لګیا دي. نو تاسو ولې د څلورو دیوالونو کې دا ژوند تېروئ؟ نو زما په خیال دومره ژبه یې ورته ویل کړي ده چې زموږ د کلي وه سید ابوشرا بیګم چې په سیند بیګې باندې مشهوره وه د هغې کوم شعرونه وګورئ د هغې کوم دغه وګورئ چې هغه چې د ما دشمن نو څوک نه دما خپل پلار او خپل ورونه دي ځکه د خپل ورور دی ځکه چې ځان دپاره خو تعلیم هم خوښوي ځان دپاره شعرونه هم خوښوي ولایت ته هم ګرځېدل خوښوي هر چې ده او زه په کور کې ما دپاره اوم کتاب نشته. نو داسې خبره کول په هغه وخت کې په هغه سوسایټۍ کې ښه او بیا ورسره دا بار بار خبره کول چې باچا خان به وي چې ښځه او سړی دا د ژوند دوه پایې دي خو چرته دوه پایې کې برابر نه وي د ژوند صحیح نشي کولی د لارې مزل که دوه پایې یو وړی یو غټی نو هغه ګاډه چې دی همېشه چلې دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا تاندې هلی پروګرام دی.
تاندې هلی
تاندې هلی
تعلیم دپاره سهولت نشته د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توړېدو تېر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې دا هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې د باچا خان بابا د خدای خدمتګاری په تحریک کې د ښځو په کردار تاسو معلومات ترکو. دا تاندې هلی پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو ما په دې اړه د باچا خان پوهنتون د پخواني وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره هم خبرې کړې او له هغه نه مې پوښتلې دي چې باچا خان بابا څنګه په 1921 کال کې د انجمن اصلاح افغانا په نوم د خپلو هڅو پیل وکړ. رښتیا خبره خدا ده چې
باچا خان په داسې وخت کې چې په کوم وخت تاسو اشاره ورته وکړله دا قدم پورته کو چې خدای خدمتګار تحریک بنیادی کې خو دې نه مخکې د سلسله له دې نه اصل کې نه دي شروع شوې. سلسله شروع شوې دا له 1921 کال نه ځکه چې هلته چې کوم سیاسي بنیاد باچا خان ایښی و هغه انجمن اصلاح افغانا دی. انجمن اصلاح افغانا ما خیال کې په پښتنو کم از کم په دا نږدې تاریخ کې هغه قدم دی لا اقدام دی چې کوم بنیاد عدم تشدد باندې کېښودل شو.
تاسو چې څنګه وړاندې ذکر وکړو کنه نو مروت سي په 1921 کال کې باچا خان بابا د انجمن اصلاح افغانا بنیاد خوده وو. په هغه وخت کې نور څومره تحریکونه وو او د باچا خان بابا تحریک او افکار د نورو تحریکونو نه څومره بدل وو.
مطلب دا دی چې د مخ کې څومره تحریکونه لا د نشاط د تحریکونه دی لا په هغه وخت باندې کوم مومن سو تحریکونه وو هغه خاص کر د هند نیمې وچې لکه برصغیر او پاک هند کې هغه عموماً که موږ وګورو که هغه د حاجي صاحب تورنګزی تحریک دی هغه هم د هغه د تشدد تحریک نه و بلکې د قلم تاریخ خو ورته ویلی شي په یو نظر سره ځکه چې هیره هم د مدرسو د سکولونو رواجي ښی و خو ورسره ورسره هغه د مطلب دا دی چې مبارزه د ټوپک وه. هغې نه علاوه زمونږ خاکسار کا تحریک و کارا د احرار تحریک و او دې سره سره د نور نور تحریکونه چې کوم هغه ټول بنیاد چې و هغه په هغه باندې و هغه مبارزه چې کومه کول غوښتله هغه په ټوپک په تورې په چاړې په دغو سیزونو باندې بنیادي ښی و. انجمن اصلاح افغانا اولنی داسې شی و چې هغه باچا خان چې بنیاد کېښو یره اصول په علم باندې په پوهه باندې په عدم تشدد باندې و. هغه شی چې په مخ باندې لاړو چې تاسو کوم خبره کوئ د عدم تشدد والا او د باچا خان تحریک د خدای خدمتکار تحریک والا هغه چې په مخ لاړو بیا هغه انجمن په ځای باندې هغه غټ تحریک کې بدل شو تحریک خدای خدمتکار کې او دا خدمتکار خدای خدمتکار تحریک چې و دغه داسې یو شی و چې ما په نظر کې که موږ وګورو لکلي نه شوري شو لکلي نه شوري شو او خارجو ته خور شو
او مروت سے باغ وقت کے کمنگو گرو سام لکا خز چری دا زم پٹولن کی پدا سے تحریکوں کے ڈیرا کم ابر خلری باغ وقت کے بیا د خز و پدی تحریک کے شمولیت او ددوی کردار تتا سنگ گوری
دی کمنګور ټوګور کناڅي چې خاص کر اول ځل د ما په خپل خیال دا دی چې هند کې خو وی خیره په مرکزی هند کې په داسې ځو نو خو دلته اول ځل د پاره دی په بل معنا دغه اصلاح د پاره لا په مطلب د موږ شاته د سیاست نو مرتور کو د میدان تر ایستلو کې خدای خدمتګار دی رول لوبولای دی او دې کې خزو په سړو سره بالکل په غاړه باندې شرکت کړی دی او په هغه وخت کې دا صحیح دی چې زنه به خزی به په پردو کې راتلې زنه به پرتونو کې څوک سکے او دوی میتډ هم دوی طریقه کار هم داسې و چې لکه میلو تا خپل خپل هغه خیالات پیش کول مشاعرو یو آج جوړ کو مشاعرې په کېدلې دې سره سره ډرامو هغې رواج جوړ کو چې ډرامې به کوو او د مختلفو سکولونو کې مختلفو ځایونو کې ډرامې کولې.
او فضل رحیم مروت صاحب کو میں پختنی خزبی چې په هغه وخت کې په لیک لوست یا په خدای خدمتگار تحریک کې فعال رول تر سره کړو
لیکوال لا هغه چې کوم دی نور د غشان ته نفجان خټکا د دې بیکوړی داکیا خپل د خټکو علاقې کې دا مختلف خلک را مؤخذه را مخته شوي او پختون رساله چې مجله چې کومه وه چې دوی شوري کړې وه باچا هم د خدای خدمتگار هغه سوري لاندې هغې کې دی دا لیکوال شو ادیب شو خزه شو دا دغه حقوقو باندی دی منرائی ببارکی دی نورا معلومات شول دا نرائی مال معلومات شول دا طول شیزو نبایی رکی راتل او دی پا یو مانا لکه مطلب پختوشی دی تا تکویت ورکو او سرا ورسرا پاسون که بیا دی خلقو بیا ری اویکنینگ وردو ایلا بیا دی خلقو پا
داو د دې اونۍ تاندهلی پروګرام چې تاسو پکې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په خدایي خدمتګاری تحریک کې د ښځو په کردار معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو.